په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونې ډېر برخه د موسیقي ځانګړي خبرونې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې ساعت په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یاسیف د چلډرن وایي افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډېرې ماشومان اغېزمن کړي دي. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو هم غږ کوونکی احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نه شره نه میلیون ماشومان په ګډون د لوږې له جدي کچې سره مخ دي او په حیرانتیا سره 95% افغانان کافي خواړه نه لري. نږدې 3 میلیونه ماشومان چې د 50 کلونو څخه کم عمر لري په شدید خوارځواکۍ باندې اخته دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په تیرې وکال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسیون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د وطن لارې تفسیر پلي کول د ډیری افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادي تر پښو لاندې کوي. په دغه راپور کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ د کلیزې 9 ورځې وروسته خپور شوی دی، ته هم اشاره شوی چې طالبانو ژمنه کړې چې ټولې قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډېر خراب شوي چې سخت دریځ له اسلام څخه د توندلارې تفسیر څخه په استفادې پر ټولو افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې دغه راز دی په لسګونو شیعه مذهب د وژنو مسؤل طالبان بلل شوی او ویل شوی چې نه دي توانېدلي د خپل سیالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه هزاره مذهبي لږکۍ خوندي کړي. د اسلامي همکاري سازمان له خپلو ټولو غړو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجل مرستې وکړي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان ختیځ جنوبي او مرکزي برخې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي، کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونو کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې تر 120 زیات کسان مړه شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون وویل اټکل کېږي چې په روانو 48 ساعتونو کې به په 19 ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي او سیلابونه راووزي. تمه ده چې د امریکا متحده ایالات له اوکراین سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو په اندازه نوې امنیتي مرسته اعلان کړي. و امریکایي چارواکي ویلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره ښایي نن د اوکراین خپلواکۍ له کلیزې سره په یوه وخت دغه مرسته اعلان کړي. دا به پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل د پیل رئیس په 6 میاشتو کې تر ټولو لویه مرسته وي چې اوکراین سره کیږي. دغه امریکایي چارواکي چې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط خبرې کولې، په دې اړه چې امریکا څه ډول وسلې او پوځي تجهیزات اوکراین ته ورکوي نور جزئیات ورنه کړل. خو له دې مخکې د توغندیو د هغو دزګاوو چې په یو وخت څو توغندي توغوي او د لرې ویشتونکو توپونو په ګډون وسلو چې امریکا اوکراین ته ورکړي له دې هیواد سره مرسته کړې چې په ختیځه جبهه کې د روسیې پراخ او پرخو وسلو سنبال ځواکونه وځپي. کاناډا د روسیې پر 12 نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغوی کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر مهاجه یرغل کبله لګول شوي دي. ازادي راډیو او ریل کڅنګ د خبرونه په پایل کې موویل ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو به هم لنډ خبري برخه لرو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یاسیف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ناوړه بللی دی. دې ادارې ویلي په افغانستان کې 80% ماشومان هره شپه د کافي خوړو نه درلودلو له کبله وږي ویده کیږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوندو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. نور په دې رپورټ کې
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په ځانګړي ډول د یو کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همشغونکي احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هر شپه وږي ویده کیږي.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون له امله له شپې دخوا وږي ویدیږي چې د ماشومان په صحي او رواني حالت ډیر بد تاثیر لري. اوسنۍ حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی. د هغه وخت احساسي چې کله تاسو سیمې د نږدې وګوري، هغه کسان چې د افغانستان د باندې اوسیږي یا په شهرونو کې اوسیږي، دوی دا حالت نسی احساسولی.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څه کم 4 میلیونه شي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت دغه شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه ښوولی و. احمد شاه امینزای وایي په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدل بیلابیل عوامل لري.
پورسون کلونه کې په خاص توګه په تیر یو کال کې خوارځواک ماشومان شمیر په بیسار ډول ورشوې دي چې د دې عامل وچکالی، بیروزګاری، د قیمتونو لوړوالی او نور ستونزې دي. د ماشومان څخه د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن په مستقیم ډول په نور ولایتونو کې او په شپږو ولایتونو کې د همکار موسسو له لارې خدمات وړاندې کوي چې د خوارځواکۍ برخه یوه لویه برخه ده.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن له 1970 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې د نورو برخو ترڅنګ فعالیتونه د ماشومانو پر ملاتړ راڅرخي. د ادارې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې لا زیاتې کړي چې په افغانستان کې روان بشري بحران چې تر ډېره یې ماشومان اغېزمند کړي راکم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو د اقداماتو پر خلاف د عدالت غوښتنې کمپاین یې پیل کړی او له خلکو غواړي چې لاسلیک کړي. د دې سازمان په خبره طالبانو په خپله یوه کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو د ملاتړ مهم بنسټونه منحل کړي او د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. طالبانو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د دې اقدام په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. نور په دې رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال تر پوره کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی پرون ازادۍ رادیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په انټرنیټ کې د عدالت غوښتنې یو لینک هم شریک کړی چې خلک یې لاسلیک کړي او ورسره په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې باندې شي.
میخوایم که با جمهوری امضا
غواړو چې په ټوله نړۍ کې د لاسلیکونو په راټولولو سره له طالبانو سره له بشري حقونو د څرګندو سرغړونو له کبله حساب کتاب وکړو. د دغې عدالت غوښتنې له لارې د طالبانو پر ډلې د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکي یو.
سمیرا حمیدی زیاته کړه چې له بشري حقونو د طالبانو د سرغړونو په باب د لاسلیکونو ټولول به د دسمبر میاشتې تر لسمې دوام وکړي چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د کمپاینر طالبان تورن کړل چې د ښځو او نجونو پر وړاندې له تبعیض څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت له دې راپور او د عدالت غوښتنې د کمپاین په باب کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو نړیوالو بنسټونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې، په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د برخې اخیستو اجازه ورکړي، خو د طالبانو لخوا کوم عملی اقدام نه دی شوی. کال کېږي چې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې هیدر بار ویلي چې په افغانستان کې ښځې د بشري حقونو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخې دي. هغې دا وضعیت د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پرتله جدي ګڼلی دی.
و موردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو د اقداماتو پر خلاف د عدالت غوښتنې کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې هغه لاسلیک کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، دغه راز پر رسنیو هم فشارونه زیات شوي دي. د رسنیو د ملاتړ او دغه راز د رسنیزو سرغړونو د مخنیوي کمیسیون چې په تیر جمهوري نظام کې فعالیت کاوه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بیا فعال شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د کمیسیون پرون لومړنۍ غونډه وکړه. د دې غونډې مشري هم د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کوله. د کمیسیون په تیر جمهوری نظام کې فعالیت درلود چې بیلابیل خپلواک بنسټونه او رسنۍ پکې شامل دي. زموږ همکار له پخواني خبریال او د ټولنیزو رسنیو له فعال سعید شینواري څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسیون فعالیت به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څومره اغیزناک وي.
زما په فکر طالبان د قران کریم آیتونه په خپل نفه باندې تفسیروي، نو پاتې شو د رسنیو قوانین او رسنیزو اصول ته درناوی او به د رسنیو د سرغړونو په مقابل کې د دوی اقدام، نو دا به یو نمایشي اقدامی د دوی چې هغه رسنیو په کرانی سي چې آزادانه فعالیت هڅه کوي او دوی کنټرول کی، دوی سرکوب کی او دوی فعالیت مخه ونیسي. دا به د دې اغیزې چې خپل به ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبانو د دغه سي او نمایشي اقدام په کولو سره د ځان لپاره د ځان په نفع باندې کوچنی چوکاټ را جوړ کړ چې ټول هغه کسان پکې راټول کړي چې په خپل عام دا اوس مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې که تاسو د افغانستان د رسنیو خبر اعلان پوښتنه وکړئ، دوی د رسنیو د کارمندانو د رسنیو د مشرانو د دوی په ازارونو او تحقیر او د دوی په استهزار باندې تورن دي.
مخکې چې دغه کمیسیون ځینې سرغړونې څېړلې، د کومو معیارونو پر اساس یې پرېکړې کولې؟ څه فکر کوي چې اوس به کوم ټکي بدل شوي وي او دوی به خپل معیارونه بدل کړي وي؟
په تیر کې د جمهوریت په وروستیو کې دغه کمیسیون د رسنیو سره همکاري هم وکړه، یوازې د رسنیو سرغړونې دوی ونه څېړلې، بلکې خبریالانو مسؤلیت ته هم دوی درناوی وکړ. ولسمشر په دې رابطه باندې خپل دویم معاون ته ډېر صلاحیتونه سپارلي وو. تقریبا په یو کال کې دوی رسنیو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې تقریبا زر نبره دوسیه دوی چیړلې دي او سزاګانې هم ورکول شوې دي، معافیت هم رامنځته شوې ده، د دواړو لوریو جوړجاړي خبره هم پکې شوې ده او ځینې مسلې چې د ډېر غټ نه دي حساب شوې او وخت به تیر شوې ده. اوس ما وختي درته ویل چې هغه کسان په دې کمیسیون کې کینی چې په خپل رسنیو خبري اعلان ته هم دوی غواخونه کوي، میسیجونه خلکو سره پراته دي، خلکو سره خبرې کړې دي، خلکو ورنه خبرې ثبت کړې دي، دا ټول شین خو ورکیږي نه، تحقیر او توهین معنی دوی تورن دي. نو دوی به رسنیو ته څه سمیت ولري، بلکې دوی به فشار لاندې لا ونیسي.
آیا د طالبانو اوسنۍ حکومت په ټوله کې د رسنیو پر آزاد فعالیت ستاسو په نظر باور لري؟
متاسفانه نه. دوی چې کله حقونو خبره کوي هم مجهول بیان ورکوي او چې د بیان د ازادۍ خبره هم کوي مجهول بیان ورکوي. ټول شین د دوی د شریعت په چوکاټ کې غواړي، ګنې اسلامي هوادونو خو نورم شته، د دوی اسلام د نورو هوادونو د اسلام نه بدل دی او همدارز د دوی چوکاټ چې هرڅه دی، د دوی زړه چې منی، د دوی چې مشران څه پریکړه کوي، هغه د دوی چوکاټ دی. نو کله چې د دوی تر چوکاټ لاندې فعالیت کیږي، زه نو وایم تاسو خپل ګوري د ټول دنیا ګوري چې په افغانستان کې د رسنیو په ازادۍ باندې طالبان څومره باور لري. دا داسې پوښتنه ده چې آیان ته څه بیان دی.
پخوانی خبریال او د ټولنیزو رسنیو فعال سعید شینواری و. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل کړی چې پر روانو 48 ساعتونو کې به په 19 ولایتونو کې شدید اورښتونه وشي او سیلابونه راووزي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. پدې ورسره وکړه افغانستان اکثره دا او ځینې نور ولایتونه هم د ډیرو رښتونو او سیلابونو د راوتلو شاهدانو. دا چې ولې د افغانستان په اکثره ولایتونو کې رښتونه او ناڅاپي سیلابونه زیات شوي، د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي پخوانی استاد او څېړونکی محمد عاصم مایار په اړه وایي.
کومه د افغانستان د ورښت ویشت وګورو، محلنی ویشت دا ښایي چې د افغانستان کې ورښت معمولا د اکتوبر څخه پیل کیږي او د جوزا یا د می میاشتې تر پایه پورې ادامه لري. وروسته له هغې دغه موسم د ټول کال په پرتله د وش وي او اوړی د افغانستان په ډېرو سیمو کې ورښت نه ورېږي. خو د دغه اوسنیو اورښتونو اصلي لامل د اقلیمي بدلون دی چې هغه د نړۍ په تودوخې او همدارنګه د اوبو په سایکل باندې اغیز کړی دی. هغه داسې دی چې په تېرو میاشتو کې هم په افغانستان کې د ګرمې هوا څپې تیرې شوې چې ډیره ګرمي واشتره وه، همدغه د هوا څپې د بحر له سطحې څخه اوبه تبخیروي او دغه تبخیر سایکلون یا د اوبو د څپې رامنځته کوي چې هغه بیا په موسمي سیمو باندې یا د هغو سیمو چې موسمي اورښتونه پکې کېدل هلته وریږي، چې معمولا هند او پاکستان دي. پخوا په افغانستان کې د خوست او ننګرهار او کونړ دغه سیمو باندې ورېدل، خو اوس دغه څپې دومره تېزې شوي دي چې هغه د افغانستان منځنیو سیمو ته هم